زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کېږي. په راپور کې راغلي دي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 18,460 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. د طالبانو د حکومت دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د آزادۍ جبهې په نوم دی د آزادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصې اول سیمه کې پرون ماښام 2 تنه طالبان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. همداراز د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو وخی چې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وژلی او 2 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قطر چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د دوحې د فوروم کوربه و، له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. کرملن نن رسما تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. له دې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف بېګانه وخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلې دي. د اسد حکومت د یکشنبه په ورځ وپرزید او وسلوال مخالفین پر سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې په ناټو کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي څو له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. ښاغلی زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون له مشر فریدریخ میرس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وقته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناټو بلکې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري څو په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټراټ قرارداد د راتلونکي 2015 کال تر پایه پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې پر رسنیو ته واستاوه ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بریاوو کې د ښاغلي ټراټ رول اغېزناک و. ټراټ له 2022 کال راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی او د دندې ته یې له تیرو 2 کلونو راهیسې دوام ورکړی. جاناتن ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیټسمنانو څخه و. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي په افغانستان کې لشپات میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري.
ډیر مسلمانان دلته مهاجر شوي دي، راغلي هرات په ولایت کې. هم بیخي په کرایه او په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي، په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده.
راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه د صفایي د نه ورکولو له کبله مهرلک کړي دي.
د ځینو کورونو په سر کې د مهرلک لګېدلی و، کاغذ لګېدلی و، د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تحویل کړي.
دا به هم واورئ چې نن د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای، او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د حالاتو په اړه جزئیات درکوو، او په دوهمه نیمایي کې به په 15 دقیقې بحث کې هم د دمشق او کابل د سقوط توپیرونه وڅېړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې لشپګنی میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري. یونیسیار په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او په افغانستان کې د فقر او بیکاری زیاتوالی د دې ستونزې د شدت اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات د ABD سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه او 6 لک خلک سرپناه ته اړتیا لري. د ادارې پرون یک شنبه د دسمبر په 8 په یو راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او د فقر او بیکارۍ د کچې زیاتوالی د دې ستونزې په زیاتېدو کې مرسته کړې. عزت الله چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له زیانمنو کسانو څخه دی او اوس د همدې ولایت ښار ته بې ځایه شوی. ازادي راډیو ته وویل
ډېر مسلمانان دلته مهاجر شوي دي، راغلي هرات په ولایت کې. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایه او په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي، په ډېر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کار و غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. ژمی د دې خورا روانه دی، څوک دی یعنی د یو چنګ بوټو یا د یو من یا د یو کیلو بوټو قدرت هم نه لري.
د یو ان ایچ سی آر د دې راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر د زلزلو په پایله کې په هرات کې 340 څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي. همدارنګه د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 340 څخه زیات کورونه تخریب کړي دي. عبدالله چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی او کور یې د وروستیو سیلابونو په پایله کې زیانمن شوی، ازادي راډیو ته وویل
نن موږ اوبو او ځای ځایګي ته اړتیا لرو. موږ هیڅ ځای نه لرو چې کښینو، او کله چې باران وورېږي موږ بیریږو چې سیلاب مو یوسي. که حکومت زموږ راغاوري باید زموږ کورونه جوړ کړي. که بل ځل باران وسي ټول کورونه به له منځه ولاړ سي.
په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د عواملو او شاوخوا 40 کلونو جګړې د ټولنې د مبارزې توان سخت کمزوری کړی، او په ټول هیواد کې یې پراخې سرپناه ته اړتیاوې رامنځته کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمېر اوس مهال 20 میلیونو څخه زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو ډله ییز ایستل چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوي او په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو زیاتوالی هره ورځ په افغانستان کې سرپناه ته د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په دې راپور کې د هم ویلي دي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځو ورځو هم درمل نشي برابرولی. فیروزه عزیزی او په دې اړه جزئیات.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یکشنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوارځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غو کې هم دوا نشته، دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخته بولدک روغتون ته مې ورواسته، یو ستنې ورول غول پر د پزه باندې کال ده نه ده بلورز موټر اوس پستان نسته. بلورز بیا پښوارلم، بیا راته ویل دا د وایل مور سره نسته شهر ته ولاسه. اوس دا شهر ته رالم سیتامې ته ولاړم. ته وای وای دا ستنې خلاص شوی دي. مې د پلان کې جواب په پیسو باندې ورکړ.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی، ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هېڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته. او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کېږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشرې د نړیوال بانک له استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشرې د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسؤلینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل، د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشنری د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو 100,000 زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه مورلا کړي دي. د دې سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل ښاروالۍ لخوا د دوی کورونه د صفایي مسؤول د نه ورکړې له کبله مهرلک شوي دي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم عابده سپوږمۍ راکوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي مسؤول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مهرلک کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
ومو نسوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو، نو زموږ کور یې مهرلاک کړ. یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو ګاونډیانو کورونه یې هم تړلي وو تر هغو چې مو د صفایي پیسې ورکړې او کور خلاص سو.
ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتیناو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمیر کورونه د صفایي محصول د باقیدارۍ له امله تړل شوي وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیچا نشوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتیناو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا مهرلاک شوی و.
سو موده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګېدلی و، کاغذ لګېدلی و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړې و همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی و. خلک ډېر بېوزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتیناو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري، نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالی ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا د سوریې د وضعیت په اړه بحث وکړي. له بلې خوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی. د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه دا راپور واوري.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازینی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روس له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوی ده. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړی، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایي حملې کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیل لوریو له یو لړ برخوالو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلي چې ترکیه به خپلو کورونو ته د سوریې د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی د سوریې شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسیږي چې د سوریې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د سوریې د مستبد حکومت له پرځېدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریې د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشار الاسد د پرځېدو هرکلی وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخامخ شوي دي. عبدې سپوږمۍ په دې اړه په خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستې چې وایي د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بېلابېلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغېزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیې لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکې سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي.
زه خبر شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړوي، د خلکو سره پلان جوړوي او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړل خیره او هغه نفر سره خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وي او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو 3 کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. بلخوا ځینې افغانان چې په نړیوالو مرستندویه موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخلې د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندویه موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات په څخه سرویس شوي دي دوی لانجي پکې جوړوي. دغه لانجي د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای یې خطې بیا بلې ساحې ته.
د نړیوالو مرستندویه ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې وه چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له غمخ کې ورسته راپور. یو شمیر شنون کی وایي د طالبانو پر مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکه د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو ښکارندوی کوي. ښاغلی حقانی تیر ورځ په کابل کې په یو وینا کې په غیر مستقیمه توګه داسې څرګندونې وکړې چې ګمان کېږي د طالبانو پر مشر هبت الله اخونزاده به نیوکه وي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو په مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی غیر مستقیمی نیوکې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په معنا بولي. سیاسي کارپوه فیض الله جلال نن دوشنبه آزادي رادیو ته وویل چې خایي اختلافونه د نړیوال ټولنې د فشارونو او د خلکو د نارضایتۍ له کبله رامنځته شوي وي.
له شک پرته چې فشارونو د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، ځینې داسې فکر کوي که موږ داسې مخ ته ځو نو تیرو دریو کلونو ته په کتو نړیواله ټولنه مو په رسمیت نه پیژني، او که داسې ونیسي نو موږ څنګه حکومت وکړو او څنګه د خلکو ملاتړ ولرو. په هیواد کې دننه د خلکو نارضایتي او په بهر کې قوي فشارونه د دې سبب شوي چې ځینې غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له دې پرته چې د چا نوم واخلي د طالبانو په مشرتابه نیوکې کړي دي. هغه پرون یک شنبه په کابل کې له مدرسې څخه د فراغت په یوې غونډه کې وویل ځینې نور سیاسي کارپوهان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي چې که طالب چارواکي له مشرتابه سره ستونزه لري باید په واضح توګه یې مطرح کړي، که نه په دا ډول څرګندونو ځان له مسؤلیته نه شي خلاصولی.
انسان په یو ټیم کې په یو حاکمیت کې د دې په ځای چې میډیا کې وایي باید په هغه ټیم کې په داخل کې وایي د تخریب کاری لپاره ونه وایي. اما که چېرته یو کال دوه کاله درې کاله درې نیم کاله صراحت د نس وجود لري، امر د الهي وجود لري، په ټیم کې څوک یې نه اوري د سیاسي لحاظه، هغه سړی بیا هم په هغه ټیم کې پاتې کیږي، وزارت او ریاست او معاشونه یې اخلي، دا سړی د الله تعالی د مؤاخذې سره مخامخ کیږي. یا په دې ټیم کې یم، د دې ټیم د کړو او د تصامیمو مسؤول یم، یا د معینو تخلفاتو په مورد کې مو نظر ورکړی دی، چا ونه منه د ټیم نه خارجېږم، دا وجیبه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې سراج الدین حقانی د طالبانو په مشرتابه نیوکې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراتو ورته څرګندونې کړې دي. هغه سږ کال د ثور په میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د واک د انحصار کېدو له کبله نیوکې کړې وې، او له هغې درې میاشتې وړاندې په خوست ولایت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د واک انحصار د دوی د حکومت په ګټه نه دی. سراج الدین حقانی په داسې حال کې په غیر مستقیم ډول دا نیوکې کوي چې د طالبانو د جوړښت له مخې څوک نشي کولای د دوی په مشر نیوکې وکړي، او د ځینو طالبانو په باور د دوی پر مشر نیوکې آن له اسلامي شریعت خلاف کړنه بلل کېږي. له بل پلوه ګمان کېږي چې د افغان ښځو او نجونو په ځانګړې توګه له طبي زده کړو د دوی له منع کېدو وروسته ورته نیوکې او څرګندونې مطرح کېږي. د یادونې ده چې طالبان د خپلو سختو سیاستونو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په پام کې نه نیولو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو نقض کول د نړیوال مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ بلل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوو تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشي کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هیلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی و نړیواله ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیواله ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بس لرو. او لکه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې د افغانستان او سوریې د دولتونو د سقوط ترمنځ توپیرونه او ورتهوالي کوم. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. راپور کې راغلی دی چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 18,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. د طالبانو د حکومت دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو ته مرګشوب لاړولې ده. د آزادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصې اول سیمه کې پرون ماښام 2 تنه طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. همداراز د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصر چې د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وژلی او 2 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. کرملن نن رسما تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې پوتین اسد او د هغه کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. له دې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف بیگانه وخت پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلی دي. د اسد حکومت د یکشنبه په ورځ وپرزید او وسلوال مخالفین یې پر سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې د چپ ناتو کې د هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخت په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي چې له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. خاغلی زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون د مشر فریدریخ میرز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناتو کې غړیتوب تر لاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وخته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناتو بلکې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري څو په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتان ټراټ قرارداد د راتلونکي 2015 کال تر پایه پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې رسنیو ته واستو ویل دي چې د ملي لوبډلې په بریاو کې د خغلی ټراټ رول اغیزناک و. جاناتان ټراټ له 2022 کال راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی او د دندې ته له 13 کلونو راهیسې دوام ورکړی. ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیټسمنانو څخه و.
25 دقیقه.
دو خبری دی، یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې
وخت
کې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه یې هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته په ستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله لال قاعدې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکی شهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړه او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په ائتلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړه، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په ائتلاف کې شاملې ډلې سنی مذهبه دي. د هغه چا حکومت یې وپرځوه چې هغه نه یوازې سنی مذهبه و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پېړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تا ایسته معلومه ده چې تقریبا په 1963 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنې په 1970 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسېد. شاوخوا دیرس کاله واک و زواک درلود. او پا 2000 میلادی کال چکل آقا لمن زلال نوزوی بشار الاسد تقریبا واک تا ورسید. دیگه اگه نه لیلی سکاله چیزی گی. نو کچ لیلی سکاله و دیر سکاله سر آقا کو نو شاوخوا چلور پنزوس یا زیادو کم پینزه پنزوس کاله زوی پلار پا واک که ورد. بله. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاڅونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هېوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت یې تر ډېره بریده تقریبا وزپ او یا پر ډیرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د ده مرسته ته راودانګلې او تقریبا هغوی داسې بېرحمانه بمباری او هوایی ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګرېوان وو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو ته معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل دا سو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه څنګهوال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپله حیاتي تحریري شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سوي څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې سي بل چا لخوا تمویل کېږي، د هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې، ملګرتیا هم یې، یو له بله سره ځي او راځي هم. دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې یې په اصطلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلي هم یې، یو ویډیو وایرل سوه، یوه ویډیو ولیدله سوه چې یو څوک په پښتو، یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي، او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانچینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او دلته درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم وو، د ازبکستان هم وو، چینیا هم وو، عرب هم وو، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سی ګوکې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي. دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام غواړي چې د خلافت مدعیانې تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼې دایې ستر خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي، هر یو وایي، هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې دوی بل چا ته مشوره ورکړي؟
تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دی او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دوی ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. لکه څنګه چې موږ طالبان وینو، ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغو ته په هغې دید نه ګوري. دوی خپل تعریف دي، دوی ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفوو دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دغه اساس باندې دوی هم نن تحریر الشام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالي ډلې اوس قدرت ته راغلي دي، ورته وایي د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراعات کوي. نو که اوس د طالبان نه پوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حده پورې د خلکو غوښتنې منلې دي، نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دوی مداخله او سختۍ نه راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت دا نه دي غوښتلي. ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي، دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی که د خلکو کړنې ښکاري، نو زما تحلیل دا ده چې دیو په دې معنا باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوری اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د آواز ماندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هېواده په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. من تا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد دی کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو، فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی سو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا، البته په دا وروستیو کې درته یادوم کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1945 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دوی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې وو، او کله چې په 1946 کال ازادي واخیسته دوی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وسوه چې تاسو دا معلومه ده، او بیا په خپل په 1963 کال خپل د باز ګوند کودتا وکړه. یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او دی د هغه ځای نه راغی، او دی پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی، خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی وبه کتل شي چې آیا دی هم ګر چې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاري وي، او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویل چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي. یعنې دغه ډول خبرې وکولې، او به کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي. او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي، هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهېږئ چې یو هیواد په 3 کال اساسي قانونونه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یویشتمه پېړۍ ده، او په یویشتمه پېړۍ کې AI اثر دی، او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نه شي تللی، پوهنتون ته تللی نه شي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله، او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لورو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
موږ تاسو ټول ولیدل طالبان له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راوځي کوي د یو ملت مشترکات هغه ځنې واخیستل سو مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وښودل سي حتی ماشومان دي یو بیرغ په اخیستل باندې ووهل وترټل تهدید یې کړل یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نره ټکي د خلک وای نو ملت په دوه سره آرام وای تاسو ولیدل چې په افغانستان کې طالبان لرا تکسر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کې دوه لس ورځې همدغه سي خلک تختی دوه تر اوسه پوری خلک تختی یعنی تر اوسه پوری آرام په ځان نسته دی آرامي نسته دی ولی تکسي له ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات څنګه خپل سوي دي په افغانستان کې داسې یو فضا د ډار فضا حاکمه ده تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي لا هم د پاسپورت پوری اساتونو په ادارو باندې ګڼګونه جوړه ده هر سړی سي د افغانستان نه دی تختی یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا چې لکه طالبانو سي د خمنې له میرمنو سره یې لومړی ورځ تر اوسه پورې کوم پرمانونه ورکړي دي تر نیمه زیات دي خزو اړوت دي خزو بل بازار ته نه ځي او مکتب ته نه ځي او فارق ته نه ځي او سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب بندي دي خزو په مخ باندې پانتونونه بندي دا ټول ملي ارادي دي دا لدیغه ملي ارادي سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان دغه ملي ارادي سره په ټکر کې دي ټول هغه څه سي یو ملت یو غواړي یو ولس یو غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بخینه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلې ده نو په همدې بنیاد باندې طالبان له راتګ سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده اخیستل شوې ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت په باندې راټولېږي هغه ځنې اخیستل شوې دي او تر بلې کرک خپرې هغه تش په نامو وعده چې دوی کولی سي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي ده هغه عفو نشته دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وژل کیږي په مرموز ډول باندې وژل کیږي او په کار ډول باندې وژل کیږي حتی موږ خو سات څومره معلومات لرو کدی دی او چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري او بس خلک بل څوک مجبوروي او بل څوک بل چاته وایي ستاره زپه باندې وکه او اورګان ته راوړل دي طالبانو کوم اورګان ته راوړل په دې شکل باندې یعنی قسم دی وایي د وژلو لپاره باندې او پلمې جوړوي نو دا نو په لدی سره سره ولسته دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خدي د پزا برابر وو د امن پزا برابر وو یوې خواته د امن دندوري وي یوې خواته وایي چې اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو د زندان کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو د خزو د پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود چې په دې خزو د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورسته یو کې طالبانو فرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه په دې پروتیز او د ټیپ په یو برخه کې کار کوي چې قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه یې بنکو کته شرایط نشي برابرول د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي کایته له خزو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوي خو شرایط برابر کړی غوي خو پریږده کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی خپلن ډولندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنۍ واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطی کیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطی ډلې کې دغه سیدرګر د لا پسې افراطی کیږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رابطه لري. که چېرته دیو د یوویشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوویشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني، نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري، نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوی ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوی ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه؟
بله، رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې، او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولی اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، هلدا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند و، هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټول سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی، او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي، او دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې 2.5 لک شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په 11 ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه، او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو، او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تاسو معلومه دی چې په یو ارت کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله، او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقاو د زوی عکسونه پورته شول. تاسو څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري، نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک هغه معین خبره کوي، او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړي، دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغه حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو؟ عملونه دغه دي.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې درې کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه وه، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کېږي.